द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे نویدون که سلام علیکم دا وایس اف امریکا دی وری دیو دی نن شروع ورس د 2018 سم کال د دسمبر د میاشتې 28مه نیټه ده په پیښور کې اوس وخت شوی دی د ماسخوتنی اته په کابل کې دی ونی می او د په واشنگتن ڈی سی کې د ورځې لس بجې شوی یو وار بیا ستاسو پام راګرځو مهمو خبرونو سره چپو ده
د پاکستان پوز وای د ترګرې په تور ککړ اته ترهګر به تیزند کیږي چې پکې د کراچۍ د سفورا چوک د ترګرۍ مجرمان هم شامل دي
بل یو مهم ترګر پدې کې وو هغه مسلم خان دې کم سي تاریخ طالبان د سواد د طالبانو وایانو او په هغه باندې تقریبا د یو دې کسانو د وژنې او له کم او بیا د تفصیلولو تورو
افغان حکومت په ماسکو کې تیر ورځ شوې د چین روس او پاکستان د غونډې سرګندونې رد کړې په جواب کې افغانستان خارجه وزارت او دفاع وزارت وایي د شتونروا ډلې زپلې او د طالبانو مشرانو نمونه په تور فهرست کې شاملول یا لری کولو کار صرف د افغانستان حکومت کولی شي
او د چین په بیجنګ ښار کې د اقتصادي راداري ستره غونډه سبا پیل کیږي چې پکې د ټولو صوبو اعلی وزیران هم برخه اخلي د غونډې په اړه د ولسی تحریک مشر سید عالم محسود وایي هیله مند د وړو صوبو اندېښنو ته به زی ورکړی شي
ریلوی چې جوړه کړي موټروی ته نو ګټې مثلا موټروی ته خپل هم جوړولی شي دا موږ ورته خاص کړی دی اوس دا ګورو چې په بیجنګ کې زموږ پرویز خټک صاحب کومه توره کوي او که توره ونه کړي نو بیا به یوازې د پنجابي نه غیله نه کوو
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکې زموږ په دې یو ساعت خبری خبرونه کې ستاسو لپاره لرو موږ سره ملګري اوسئ لاول هم تاسو ته وړاندې کوو مهمه خبرونه سره د تفصیل
د پاکستان د پوز د عامو اړیکو څانګې آیس پی آر لخوا جاری شوې اعلامیه وایي چې د ترهګرۍ په پیښو کې ککړو اتو ترهګرو ته به پانسیانې ورکړې کیږي په دغه ترهګرو کې د کراچۍ د سفورا چوک د ترهګرۍ د پیښې څلور مجرمان او د سواد د طالبانو د هغه وخت ترجمان مسلم خان هم شامل دی په مسلم خان باندې د یو دیرش کسانو د وجلو او د یو کم او یو د جوبل کولو تورونه دي چې پکې پوځیان پولیس او بارني خلک هم شامل دي یاره دی وی د پوځي عدالتونو موده په راتلونکي جنوري کې ختميږي او د پاکستان پارلیمان ګواښ کړی دی چې د دغې عدالتونو موده به نوره نه غځولې کیږي
د شروع پر ورځ د چین د بهرنیو چارو وزارت لخوا ویل شوی دی چې د چین پاکستان ترمنځ د رهداري پلان د پراخولو لپاره تیار دی دا په داسې وخت چې په بیجنګ کې سبا د پاکستان حکومتي چارواکي او د ټولو صوبو اعلی وزیران او اقتصادي ماهران په هغه غونډه کې ګډون کوي چې د دغې پروژې په حق لکېږي د اسلام آباد لخوا جاری شوي بیانونو کې ویل شوي دي چې د چین څخه یې نږدې یو بلیون ډالرې په اسانه شرایطو د دریو غټو پروژو لپاره ځان ته ګرځولي دي چې د اقتصادي رهداري د پروژو یوه برخه ده په پاکستان کې وړې صوبې پښتونخوا او بلوچستان په مرکزي حکومت باندې د دوی د نظر اندازه کولو تورونه لګوي او وایي چې مسلم لیگ نون حکومت غواړي چې ټولې ګټې پنجاب صوبې ته واړول شي
افغانستان تیر ورځ په ماسکو کې د پاکستان چین او روس لخوا شوې غونډې باندې نیوکې کړې دي او ویلې دي د افغانستان په سر کې دونکو غونډه کې د افغانستان ګډون پکار وو او دا چې په تور فهرست کې د چا نمونه شاملول دي او کم تلر کول دي دغه کار د افغانستان د حکومت دی د غونډې وروسته درې واړو هیوادونو غړو ویلي راتلونکي غونډه کې به افغانستان هم شاملېږي د پاکستان د خارجه وزارت ترجمان نفیس زکریا ویلي ترګر د افغانستان د بدمنۍ نه ګټې پورته کوي د ډیور رادیو خبریاله رابعه پیر په تفصیلي رپورت راکړي
پاکستان چین او روس ترمنځ درې مغونډه ده چې کیږي د دې څخه وړاندې دوی غونډو خبري مطبوعات سره نوې شریک کړې سوي خو اوسنۍ غونډې وروسته جاري کړې سوي ګډ خبري بیان کې ویل سوي دي چې افغانستان کې د داعش پر سیوا کېدونکو عملیاتو د درې واړو هیوادونو لاړخه اندېښنې څرګندې سوي دي درې واړه هیوادونه باور لري چې افغانستان ته غیر استحکام کولو له وجې تراګر هلته ځای جوړوي په تېرو ورځو کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا هم ویلی وو
افغانستان از انفیسټډ وذ موست ټیرست اورګنایزیشنز
افغانستان هلته د غیر استحکام لوجه ځای جوړونکو د تراګرو ډلو لوجه ډیر متاثر شوی دی. دا خبرې که څه هم د افغانستان د امنیت په اړه وي، خو افغانستان ته پکې بلنه نه ورکړل شوې چې لوجه افغانستان له اړخه سختې اندېښنې او خفګان څرګند کړی شوی و. او اوس په ګډ بیانیه کې ویل شوي دي چې درې واړه هیوادونه غواړي چې په راتلونکي خبرو کې افغانستان هم د خبرو برخه جوړه کړی سي. رپورټونه وایي چې روس په سیمه کې خپل کردار لوبول غواړي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه رادیو، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ډیوه رادیو ده.
او افغان چارواکي وایي د شروع پر ورځ په کابل کې یو چاودنې د پارلمان یو غړی ژوبل کړی دی. په دغه پیښه کې دوه نور کسان ټپیان شوي هم دي. دغه چاودنې کې د بامیان ولایت سیاستمدار فکوري بهشتي ګاډي ته سخت زیان رسیدلی دی چې د پیښې پړه چا په غاړه اغستې نه ده.
د امریکې خارجه وزیر جان کیری به نن د اسرائیل او فلسطین د کشالې د ختمون په اړه مهمه وینا کوي. دغه کشاله د نوموړي کیری لخوا کال 2014 کې د خپلې څوکۍ اخیستو پس تر ټولو لویه کشاله ګڼل کیږي. څېړونکي وایي د نوموړي کیری سره اخیری میاشت چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ دغه لوزنامې په اړه باندې عملي کار وکړي. نور تفصیل پې د وایس آف امریکا په رپورټ کې منظر شهید نورو.
ټاکل شوی چې د چهارشنبه په ورځ به د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د دوامدارې شخړې د حل کېدو په تړاو خپل نظر او لید وړاندې کړي. دا موضوع د ښاغلي کیری په اصلي پاملرنه کې وخت کله چې هغه په کال 2014 فبروري میاشت کې خپل څوکۍ ترلاسه کړل. خو د څو دوامدارو کلونو د خبرو اترو، ډیپلوماسۍ او ځینې نورو سختو دورو وروسته هم د دواړو هیوادونو ترمنځ سولې راوستو کې پاتې راغلی. ښاغلي کیری یوازې یوه میاشت لري چې د دې تر مخه د ولسمشر براک اوباما ادارې هڅې پای ته ورسي. او که د کیری په مرسته دواړه هیوادونه اسرائیل او فلسطین کوم تړون ته ورسي، نو هغه به یوازې په تصویرونو کې د نوموړي هیوادونو مشرانو سره په خندا د لاسونو او قولونو ورکولو په حال نه لیدل کیږي، بلکې یو څه لاسته راوړنې به هم ولري. خو د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک ټونر وایي چې کیری احساس کوي دا د هغه دنده ده چې خپل پاتې وخت څخه ګټه واخلي او پاتې کارونه مخ په وړاندې بوزي.
او روسو ویلی دی چې د شام په یاغیانو د وسلو د بندیز نرمولو په حق له امریکای فیصله یو مخالف اقدام دی، ځکه چې په دې به شام کې د روس پوځونو مفادات ته نقصان ورسیږي. د روس د خارجه چارو د وزارت ویان دی د نهې په ورځ خپل یو بیان کې د امریکای په دغې فیصله ټکونه کړي دي. بلخوا د امریکای د خارجه چارو د محکمې ویان مارک ټونر ویلی دی چې د روس دا الزامونه څه نوي نه دي.
د جاپان وزیر اعظم شینزو ایبه د امریکای هوایی ریاست په پرل هاربر کې د جاپان لخوا د سلی رښتو سو نه زیات وجل شوی امریکایانو په وجنه د زړه د اخلاصه غمرازی کړی ده. د جاپان هوایی جازونو کال 1901 ختم کې د دسمبر په 9 نیټه په بحر اوقیانوس کې د امریکای په سمندري بیړه ناڅاپه بمباری کړی و چې ورسره امریکا په دویم جنگ عظیم کې ورداخله شوه. دغه د جاپان د وزیر اعظم د پرل هاربر لومړی دوره ده. د جاپان وزیر اعظم سره د پرل هاربر د دورې په وخت د دفاع وزیر، خارجه وزیر او یو شمیر د کابینې نور اعلی چارواکي هم شامل وو. نوموړي په دې موقع د وجل شو امریکایانو د پاره دعاګانې غوښتې، ولې کومه رسمي معافي یا بخښنه یو نه غوښتله. د امریکای صدر براک اوباما هم د می په میاشت کې د جاپان د هیروشیما او ناګاساکي ښارونو دوره کړې وه. د لومړی امریکایي صدر دی چې په جاپان د اټمي حملې وروستو د دغه خارونو دورای کړی ده. کار 1950 ختم کې امریکای په هیروشیما لومړی اټم بم غورځول چې پکې یو لاک او سلویغ زره کسان وجل شي، او درې ورځې پس یې په ناګاساکي دویم اټم بم غورځول چې هغه هم اویا زره کسان وجلی، چې ورسره جاپان 15 ورځې وروسته بغیر د شرطه سلامي شو. صدر اوباما هم په دغه پیښه د جاپاني اولس نه معافي نه وغوښته.
په امریکای او سویلي کوریا کې د مشرتابه د بدلون تر مخه ورا روان کال کې شمالي کوریا ته د خپل اټومي پروګرام د وړاندې خوځولو خې موقع په لاس ورشي. دا خبره د شمالي کوریا سویلي کوریا ته تښتېدلی هغه یو ستر چارواکي کړی ده، څوک چې په لندن کې شمالي کوریا ستر سفارت کارو. نوموړي ویلي دي چې چین به چرې هم شمالي کوریا په خپل اټومي پروګرام ملامت نه کړي، ځکه چې شمالي کوریا په روانېدو به داسې متحده کوریا په وجود کې راشي چې هغه به د امریکې یو دوست ملک وي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو د اسنګ چتا صبح خبرونو کې هم واوریدل د پاکستان د فوز لخوا ویل شوې دي چې ترګری په تور ککړو اتو ترهګرو تبته زنديانې ورکړې کیږي. په دغه کې د کراچۍ د سفورا چوک د ترګری پیخي وسلوال هم شامل دي، د سواد د طالبانو ترجمان هم دي. نور په دغه کې سوک سوک دي. دا تفصيلات مو سوشي به وړاندې د دی ریډیو د خبريال الیاس خان نه پوښتل تاسو پام ورته راګرځو.
دغه اته تر هغه وروسته دا توصیفي کړي دا پانسای د سزا ځان او دل کې دریو ته عمر کې ورکړې شوې ده. دې باندې دا تور چې دې کله د اندل سره تعلق او نوی کسان دې وزل او یو کنسل دې ته ځان کړیو په مختلفو پیښو کې. په دې کې سلور چې کوم مهم راځر دي هغه حافظ محمد عمر علي رحمان عبدالسلام او خرم شفیع دې باندې په کراچۍ کې سفوره ګوټ کې په کم کې د اسماعیل دی ډلې مسلم خان دے کم سے تاریخ طالبان د سواد د طالبانو وایانو او په هغه باندې تقریبا د یو دیش کسانو د وژنې او د یو کم او یا تشکیل کولو تورو چې په هغه کې د پوسټ دوه کپتانان د پولیس انسپکټر او د غرنګ نور امنیت پر ځای کول ساتلو والو چارواکي او عام وګړي په دې کې شامل دي، او د غرنګ چینی انجینرانو د اغوا او د نورو کسانو اغوا برای تاوان تورونه په دغه باندې هم او رستو دی. پوسټ په کال 2009 کې گرفتار کړو یو بندې د دې د ولکینا سالې ته له مو په دوباره کې گرفتار کړی شو او په دې باندې 10 میلیونه روپۍ انعام هم حکومت مقرر کړو. د سره چې کم نو درې تر هزار د دغه سوات نه گرفتار کړی شو په هغه کې سرتاج علي محمود خان فضل غفار شامل دي، او دې ته د اسپیار د دې پرسیدنت تر څنګه د شلو کالو کې د بامشکت سزا ورکړل شوې ده. او نور چې کوم پدې کې ضرورت حاضر دي نو هغه محمد یوسف او سیف الله نومیږي په کوم حکومت باندې چې په امنیت پر ځای ساتلو چارواکو پولیسو باندې د وژنې او د دوی د اغوا کولو تورونه وو.
ډیره مننه الیاس خان صاحب تاسو. دا وایس اف امریکا دی ریډیو ده تاسو د الیاس خان نه تفصیل واورید چې په دغه کسانو کې چې اغوی به تیز زندگی کم کم پکې خکارا کسان شامل دي. قدرمن اوریدونکو د پاکستان د فوزی عدالتونو چې د پاکستان پارلیمان نور سره منلی وو دغه نیټه په جنوري په میاشت کې، یعنی میاشت نیمه ته پاتې را چې دا به ختمیږي. په داسې وخت کې بیا د ترهګرۍ په پیښو کې ککړ دغه کسان چې په لومړي ترهګرو کې هغه شامل وو دغه وخت نه نیولی شوي وو د پاکستان د فوج سره وو، د هغوی پانسي کېدل څه معنی لري؟ دغه څېړنه به اخلو د ډیور ډیو د همکار نه بیروس خان صاحب. سلیم شي.
جی زیاده مننه، خوشحال اوسم وختور شه.
بیروس صاحب، دا اوس چې کوم دا تو کسانو نمونه راغلی دي د فوز په دغه اعلامیه کې، په دې کې غټ غټ نمونه د مسلم خان او لطیف الله میاسود او یوشمیر نوري، په دې موقع باندې چې د پاکستان د دغه فوزی عدالتونو نیټه هم ختميږي، دا څه معنی ورکوي؟
وختور شه صاحب، څنګه چې تاسو هم په دغه کې معلومات ورکړل، اوس دا چې دوه کاله پوره شول او دا دوه کاله د ای پی ایس یا د آرمی پبلک سکول د ماشومانو په قتل عام باندې چې کوم ټولګوندیز کانفرنس وشو په هغې کې پریکړې وشوې، غټې فیصلې وشوې، نیپ پکې جوړ شو، نیشنل ایکشن پلان، د هغې د لاندې د ټولو ترهګرو ډلو خلاف کاروایي وه چې هغه تر اوسه پورې نه ده شوې. د وزیرستان اپریشن چې کومه دی هغه د امریکای غوښتنه وه، هغه بیا هم د ټولګوندیز کانفرنس په کانټکټ کې مونږ نشو اچولی. بل پکې مهمه خبره دغه و چې د آئین نه پرته یو کار و چې د سیول عدالتونو یا د عام عدالتونو د عدلیه چې کم کار دی هغه واخیستل شو، هغه هم په وسته په لاس ورکړی شو او حالاتو ته داسې جوړ کړی شول چې عام عدالتونه نشي کولی چې هغه دغه قسمه مجرمانو ته چې هغه هارډ کور هغه ورته وایي چې ملیټنس دي هغه دي ترهګر دي د هغوی ته سزا ورکړي، نو دا ټوله هغه چې کومه ده ذمواري ده په وز وام خسته او په وز اخستلو هم دغه غوښته او په وسته ورکړی شوه، خو تر اوسه پورې چې ګورو په زرګونو کسان دوی نیولي دي، خو په هغې کې له که د ترهګرو شمېر وکړو نو د 50 پورې هم دوی تر اوسه پورې هغه نه دي پانسې کړي. دا شمېر که د دې دا نه پسې واچول شي غالبا د 30 یا 30 پاسه به شي. اوس خبره هم دغه ده چې اوس دلته کې د پوځي عدالتونو 2 چې کم ټایم دی په 2 کې دې 30 کسانو ته لا تر اوسه پورې، نو د دې نه خو په عامو عدالتونو کې هم دغه شانتې فیصلې روانې دي او روانې چلیږي. د عامو عدالتونو کې د ثبوت لپاره چې څوک شهادت لپاره راځي آی ویټنسز هغې ته هغه نشته تحفظ نشته، په دې عدالتونو کې هغه ته تحفظ شته ځکه چې ملیټری هغه د اداره ده. زه بیا به هم دایم چې د ملیټری عدالتونو د نور عدالتونو په نسبت باندې دلته کې هیڅ قسمه سه کارکردګي نه ده ښودلې. اوس چونکه د دې وخت ختمیږي دوی غواړي پوځیان چې دغه اختیار بیا هم د دوی سره په لاس کې پاتې او غواړي چې د ترهګرۍ خلاف چې کوم هر څه دي ټول د دوی په لاس کې پاتې شي، نو اوس داسې ښکاري چې دا اتنه کسان چې دا استاد اتو کسانو دا ذکر هم وکړو دا سزا په داسې وخت کې ورکول کېږي په دې کې څنګه چې نومونه پکې معلوم نومونه پکې دي، نو او خبره خو دغه ده چې دا معلوم نمونه داسې خو هم نه دي، په دې باندې خبره کوو ځکه چې ستاسو پوښتنه راته یاده ده، خو زه چې دا معلوم نمونه خو داسې هم نه دي چې
اوس
نیولی شوي دي یا دوی ګندي هغه څه چې دوی کړي دي هغه ویلي نه دي، هغه ټوله په میډیا کې ده
یا به ثابتېدل نه وخت واغ،
نو دلته کې هم دغه خبره ده چې او د سیاسي ګوندونو لخوا چې کومه دغه دی پوه شي پارلمان ته اوس دا اختیار راوړي، نو زما په خپل خیال د سیاسي ګوندونو چې کومه دغه دریز دی دغه صحیح دی او عدالتونو ته دي پوز حفاظت ورکړي، که نه عدالتونه کولی شي چې بیا هغه وکړي پوز چې خپل عدالتونه چلوي خو دغه سیول عدالتونو ته دي حفاظت ورکړي او تحفظ دي ورته ورکړي.
بهرو صاحب دغه کې ښکاره ده دوه نمونه لکه مسلم خان شو او دغه شانته کې لطیف الله میاسوس شو طالبانو، نو د دوی باره کې که تاسو لږ اوریدونکو ته تفصیل وړاندې کوي چې
نو دا دواړه ګوره د دواړه د داسې علاقې سره تعلق لري چې دا د اپریشنو سره تعلق لري، یو د وزیرستان دی او بل د سوات دی، نو او په دې دوو کې مشهور اپریشن چې شوي دي په دې دوو کې وزیرستان او سوات یادیږي، وزیرستان او سوات یادیږي، دا یو پیغام ورکول غواړي چې مونږ ګندې دي ته سنجیده یو. خو خبره دا ده چې د مسلم خان نو د مسلم خان چې کله په سواد کې سس شوې دي که هغه فوجان سرونه پرې شوي دي که هغه د عام ولس نه سرونه پرې شوي دي که بمونو البته شوې دي که ځانمرګې بریدونه شوي دي، هغه ټول هغه په ټلیفون باندې به مسلم خان سره به د ټولې میډیا براه راست رابطه وه او هغه به منل. دغه شانتې د لطیف الله چې کوم دی دا د حکیم الله ډیپوټي دی دواړو سره ما لیدلي دي دواړو سره ناستې شوي دي، نو د مسلم خان سره چې کومه دی د مسلم خان سره په مام ډېرې کې د فضل الله مولانا فضل الله دی د هغه په هغه مدرسه کې زمونږ ناسته شوې وه، او د لطیف الله سره خو زمونږ 2 تېرې شوې وي، یو ځای مونږ چې کله بیت الله مسعود تللي وو نو د هغه سره شپه هم پکې وه، نو د هغه سره مو د نږدې نه خبر هم دغه ده چې د مسلم خان په وجه باندې به د سوات او دغه خلکو ته یو پیغام ورکړي او په سوات کې کنټونمنټ جوړې دي چونی جوړې په د پاکستان په وس د سوات خلک پرې خپه دی، خو که خپه دی خلک نو هغه په زور باندې هغلته کې هغه د لګیارې ځکه چې هغه دا احساس هلته ورکوي چې که پوز نه وي نو امن به دی نه وي. د لطیف الله مسعود چې کومه ده خو په افغانستان کې نیول شو تاسو بل دي نور غمالوم ده په افغانستان کې نیول شو افغانان ځواکونو بیا امریکایانو واغست امریکایانو راو ته پاکستان ته او د لطیف الله سره زمما د نږدې نه ناستې شوې دي. لطیف الله یو ځل په خبرو کې راسته لطیف الله پکې دردي پوري چې ګو د پاکستان د حکومت په منګه سس نه کوي بلکې ډیر بد الفاظ یې وخوځول هغه دا ویل چې ګنې دا موږ چې سکو ګنې دا په باندې د پاکستان د استخباراتي ادارې کې په کوم پریس کانفرنس کې چې موږ د بیت الله څو ناستو موږ د پیښور نه ډېر شي جرنلستان ترو په هغه کې یو سویل کس ناسته چې هغه سپینه تولیا مخ ورسره ده او موږ ټولو هغه ته وویل چې که زما فلم چا جوړ کو نو ګره دا بدل خاني نو چا ورته چې دا سوک دی نو هغه وی دا د بیت الله مسعود ډاکټر دی موږ چې ډاکټر بیا په هغه کې سکی هغه ښکارا خبره و چې ډاکټر په
جامکی
او د یو بل چا په جامه کې لکه دا د سړي تندر کې بیا د استخباراتي ادارو والا چې موږ وایو نو د دوی د یو بل سره ډېرې کلکې اړیکې وي خو بیا په خپلو کې به شوي د بدمزګي به پیدا شوي د یو بل نه به اورېدلې راوړېدلې ځکه چې د ایجنسیانو کې هم خو نو خبر هم دې ته راځو چې لاول د دوی سره د دې اړیکې وي په سواد کې هم دغه تورونه دي سواد د چا سره مکینه نو بدر ته وي چې ادارو داسې ادارو داسې نمونه اخلي خر غټمونه علي دغه شانت پیدا کې اوس زما خپل دا خیال دی چې د پیغام د دې چې کوم پیغام دی همدغه ورکول غواړي او خو مشکله به په دې ښکاري چې دوی دغه خپل عدالتونه دغسې جاري وساتي که چېرې سیاسي ګوندونو ورته یعنی پارلمان ورته هغه ورنه کوو.
بیرو صاحب یو لنډه غوندې پوښتنه او خبرې اوږدې شوې لنډ جواب بیا راکوي. د دا چې مسلم خان د سوات طالبانو ترجمانو دغه شانته کې یو شمېر نور ترهګر هم په جیلونو کې پراتلې چې هغوی هر څه په ځان منلي او ثابت شوي دي پې نو که دا غوی بیا دا غوی د تیزندې کولو کې کوم خندان مخې ته پراتلې
هم دغه ټوله خبر هم دغه د دې کې د عدالتونو چې جوړ شول نو دا د ترهګرۍ د کیسونو لپاره جوړ شول اوس پانسیانې چې څومره ورکړې شوې ابلو څه کوم حساب کتاب راغلی او څه درې سو د پاسه نه سونه ورکړل شوي دي په هغه کې څلوېښتونه کم چې دي ترهګر دي نور عام
درې
سو شپږ شو غالبا خو شمارو څه فکر یې دی ښه اوس معلوم وګوره آسان کار عدالتونو فیصله پدې کې کړی دی چې د ټیپ اواز دی د ټلیفون ریکارډینګ دی سو ویډیو دا یعنی دا هم په دغه ټول پرنس دا چې کوم سو شهادتونه اخبار کې بیان راغلی دی چرته چې څه قسمه دا ټول ضروري خو نه چې یو کس په سره هلته ناست وي اوس خو نوی دور دی نوې ټکنالوژي ده دا ګیجټس دي دا ټول استعمالېږي که نه انټرنیټ دی څه دي څه دي نو دا ټول وایي چې په سیز باندې هم معمولي تاسو ته پکې شهادت ملاو شي هغه په عدالت کې شهادت وګڼئ نو مسله خو ورته اسانه کړي خو دا خبره هم دغه ده چې نیت دغه سیده او کنه ده
ډیره مننه بیروس
مننه.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا
وایس اف امریکا دی ریډیو د قدر منوریدونکو د واشنگتن ډی سی استودیوز نازمګه یو ساته خبری خبرونه ته وګی. او زم افغان حکومت په ماسکو کې تیر ورځې شوې د چین، روس او پاکستان د غونډې سرګندونه رد کړې دي او په خپل رد عمل کې ویلي د افغانستان خارجه وزارت او دفاع وزارت چې داعش تنروا ډلې ځپلي او د طالبانو مشرانو نمونه په تور فهرست کې شاملولو یا لری کولو کار چې دی هغه یوازې د افغانستان حکومت کولی شي. نور تفصیل لري حقمل روان په دې رپورت کې.
که څه هم د مسکو په درې اړخیزه غونډه کې د روسیې، چین او پاکستان هیوادونو چارواکو په افغانستان کې د داعش وسلوالو د فعالیتونو او د هغوی د نفوس په زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې خو افغان چارواکو دغه څرګندونې له حقیقته لرې ګڼلې دي. دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري لاډیوي سره په خبرو کې داسې وویل:
کله چې داعش پروژه پیل شوه، مګر د افغانستان وسلوال پوځ په پوره توان باندې دوی ټول وځپل. په هلمند کښې د دوی مشر ووژل شو، فراه کښې دوی دړې وړې شول، په اروزګان او زابل کښې دوی هم پوره له منځه لاړل، په ننګرهار کښې د دوی ملا ور ماته شو. هغه داعش تحرکات لري په افغانستان کښې، مګر داسې چې روسانو ویلي دي په دې اندازه باندې په افغانستان کښې د داعش خطر موجود نه دی. د افغانستان وسلوال پوځ اجازه نه ورکوي چې داعش په افغانستان کښې مرکزونه ولري.
وزیری زیاته کړه روسیا، پاکستان، چین، ایران او نور هغه هیوادونه چې داعش ډله د خپل ځان لپاره ګواښ ګڼي، د غونډو د جوړېدو پر ځای دې له افغان حکومت سره مرستې وکړي.
روسیا، ایران او پاکستان او یا چین، هر هیواد چې د داعش څخه ځان ته خطر ګوري، هغوی کولی شي چې د افغانستان د حکومت سره مرستې وکړي. د دې بغیر چې دوی خپلې غونډې وکړي، دلته چې داعش ځپل شوی دی او دوی بیا هم له دې څخه خپل تشویش لري، د هغې په ځای دې زموږ سره مرسته وکړي چې موږ نور هم وکولی شو داعش کاملا له افغانستان څخه نابود کړو.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي فوځیانو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن د داعش وسلوالو د ځپلو په اړه ویلي وو دا ډله د افغانستان په ختیځ کې له ماتې سره مخامخ شوې ده. همداراز د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د مسکو د درې اړخیزې غونډې د هغې موافقې په اړه ستغبرګون ښودلی چې ویلي دي له افغان حکومت سره د سولې لپاره دې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لیست څخه د طالبانو د مشرانو نومونه دې وایستل شي. د مستغنی په وینا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لیست څخه د افغان اتباعو د نومونو د لارې کولو او یا هم په دې لیست کې د شاملېدو د غوښتنې صلاحیت یوازې افغان حکومت لري.
پرته د افغانستان له حکومت څخه هیڅ یو مرجع د ملګرو ملتونو شورا د تعزیراتو په نمره کې د افغانستان د اتباعو د نومونو د شاملولو د غوښتنې یا له دې نمره څخه د هغوی د نومونو د حذفولو یا اخیستلو صلاحیت نه لري.
په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې غړي عبدالقدیر کلتوال وویل د سیمې او ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه د پاکستان دوه مخي سیاست ته په کتو وسلوال طالبان باید د پردیو له منګولو ځان خلاص کړي او په مستقیمه توګه د افغان حکومت سره د سولې بین الافغاني مذاکرات پیل کړي. بلخوا د حقوقي چارو او نړیوالو اړیکو څېړونکی محمد ظریف نصیری وویل د افغانستان په تړاو په مسکو کې جوړه شوې درې اړخیزه غونډه د دې هیواد په سیاست کې څرګنده لاسوهنه ده او ناوړې پایلې به یې د افغانانو لپاره د منلو وړ نه وي. د افغانستان په اړه د روسیې، چین او پاکستان درې اړخیزه غونډه د افغان حکومت له بلنې پرته په مسکو کې ترسره شوه، خو پر دې غونډې د افغان حکومت له اعتراض او نیوکو وروسته موافقه شوې چې په راتلونکي څلورمه غونډه کې به افغان حکومت ته هم د ګډون بلنه ورکوي. دا لومړی ځل نه دی چې په مسکو کې د افغانستان په اړه د پاکستان، چین او روسیې درې اړخیزه غونډه جوړه شوه. تر دې مخکې د افغان حکومت له حضور پرته دوه نورې غونډې هم جوړې شوې وې. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
د میرمنو غږ.
زه تعلیم حاصل کوم، زما مقصد دا دی چې زه د انسانانو خدمت وکړم.
ملاله یوسفزۍ د علم رڼا غواړي.
ډېرې نورې ښځې او جینکې هم علم، روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډېرې ښځې په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیارې لري کولو لپاره
د وایس آف امریکا ډیوه رادیو د میرمنو غږ پروګرام اوریدل مه هیروئ.
د هر زیارت په ورځ د شپې نهونه د لسو بجو پورې.
قربانا وږمه جالبان. Thank you.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
نوریدن کو جو ریڈیو نظم گا خبرونا لاهم دوام لری موسی ملگری وسی اوسم ساسو پام راگزو مهم خبر نو ساتوکت
د پاکستان پوز وای د ترګری په تور ککړو اتو تر هغرو تبا پانسیانی ورکول کیږي چې پکې د کراچۍ د سفورا چوک د ترګری مجرمان هم شامل دي
بل یو مهم چې ترګر پدې کې یو هغه مسلم خان دې کم چې تاریخ طالبان د سواد د طالبانو وایانو او په هغه باندې تقریبا د یو دې ستانو د وژنې او له یو کم او بیا د تفصیلولو تورو
افغان حکومت په ماسکو کې تیر ورځ شوی د چین، روس او پاکستان د غونډې سرګندونې رد کړې دي. خپل ځواب کې افغانستان خارجه وزارت او دفاع وزارت وایي د شتون راو ډلې ځپلې او د طالبانو مشرانو نمونه په تور فهرست کې شاملول یا لری کولو کار صرف د افغانستان حکومت کولی شي.
د چین په بیجنګ ښار کې د اقتصادي راداري ستره غونډه سبا پیل کیږي چې پکې د پاکستان د ټولو صوبو اعلی وزیران هم برخه اخلي. د غونډې په اقله دولسي تحریک مشر سید عالم مسعود وایي هیله لري د وړو صوبو اندېښنو ته به ځای ورکړی شي.
ریلوی چې جوړ کی موټروی ته نو ګټه مثلا موټروی ته خپل هم جوړول شي نو دا موږ ورته خاص کړی دی. اوس دا ګورو چې په بیجنګ کې زمونږ پرویز خټک صاحب کومه توره کوي او که توره ونه کړي نو بیا به یوازې د پنجابي نه غیلا نه کوم.
او سم واورې خبرونه د تفصیل سره
د پاکستان د پوز د عامو اړیکو څانګې آی اس پی آر لخوا جاری شوې اعلامیه وایي د ترګری په پیښو کې ککړو اتو ترهګرو ته به پانسیانې ورکړی کیږي. په دغه ترګرو کې د کراچۍ د سفورا چوک د ترګری د پیښې څلور مجرمان او د سواد د طالبانو د هغه وخت ترجمان مسلم خان هم شامل دی چې پکې د چپاغه د یو دیرش کسانو د وجلو تور دی. په دغه کې پوځیان، پولیس او بارني خلک هم شامل وو. یاره دوی د پوځي عدالتونو موده په راتلونکې میاشت کې ختمیږي او د پاکستان پارلیمان ګواښ کړی دغه عدالتونه خپل کار په خشان نه دی کړی او موده غځولو ملاتړ به یې نه کوي.
د شروع پرواز د چین د بهرنیو چارو د وزارت لخوا ویل شوی دی چې د چین پاکستان ترمنځ اقتصادي راهداري پلان د پراخولو لپاره تیار دی. دا په داسې وخت چې په بیجنګ کې سبا د پاکستان حکومتي چارواکي د ټولو صوبو اعلی وزیران او اقتصادي ماهران په هغې غونډه کې ګډون کوي چې د دغې پروژې په حقله کیږي. د اسلام آباد لخوا جاري شوي بیانونو کې ویل شوی دی چې د چین څخه یې نږدې یو بلیون ډالرې په اسانو شرایطو د دریو پروژو لپاره ځان ته ګرځولي دي چې اقتصادي راهداري د پروژې یوه برخه ده. په پاکستان کې وړې صوبې پښتونخوا او بلوچستان مرکزي حکومت باندې د دوی د نظر اندازه کولو تورونه لګوي.
افغانستان تیر ورځ په ماسکو کې د پاکستان، چین او روس لخوا شوې غونډې سرګندونې رد کړې دي او ویلي دي د افغانستان په سر کېدونکې غونډه کې د افغانستان ګډون په کارو او دا چې په تور فهرست کې به د چا نومونه شاملې او کوم نومونه به تیوباسي دغه کار هم د افغان حکومت دی. د غونډې وروسته درې وړو هیوادونو غړو ویلي په راتلونکې غونډه کې به افغانستان هم شریکوي. په غونډه کې د خودسره اسلامي امارت یا داعش په خورېدو اندېښنې څرګندې کړې شوې وي. ولی افغان حکومت وایي داعش یې ځپلی دی او دغه د سیمې لپاره دومره لوی خطر نه دی پاتې.
افغان چارواکي وایي د شروع پر ورځ په کابل کې یوې چاودنې د پارلمان یو غړی ژوبل کړی او دوه نور کسان پکې ټپیان شوي دي. دغه چاودنې کې د بامیان ولایت قانون ساز فکوري بهشتي ګاډي ته سخت زیان رسیدلی دی چې د پیښې پړه چا په غاړه اخیستې نه ده.
امریکای خارجه وزیر جان کیری نن د اسرائیل او فلسطین د کشالې د ختمون په اړه مهمه وینا کوي. دغه کشاله د نوموړي کیری لخوا کال 2014 کې د خپلې څوکۍ اخیستو پس تر ټولو لویه کشاله وه. څېړونکي وایي د نوموړي کیری سره آخري میاشته چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د لوزنامې په اړه عملي کار وکړي.
روس ویلی دی چې د شام په یاغیانو د وسلو د بندیز نرمولو په حق له د امریکای فیصله یو مخالف اقدام دی ځکه چې په دې به شام کې د روس فوزونو او مفاداتو ته نقصان ورسیږي. د روس د خارجه چارو وزارت ویان دی د نهې پر اوس یو بیان کې د امریکې په دې فیصله ټکونه کړې دي. بلخوا د امریکې د خارجه چارو د محکمې ویان مارک ټونر ویلی دی چې د روس دا الزامونه سر نه وینه دي.
جاپان وزیر اعظم شینزو ایبه د امریکې هوایي ریاست په پال هاربر کې د جاپان لخوا د سلی رشتو سو نه زیات وجل شوی امریکایانو په وجنه د زړه د اخلاص غم راضی کړی ده، ولې نو موړی په رسمي توګه په دغه پیخه د امریکایي اولس نه بخنه نه غوښتي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
کیوبا د جزائر غرب الهند سیمې د یو کروڑ او د دیار لس لکه آبادی د دنیا په یو لری ګټ کې داسې ځای کې پروت ملک دی چرته چې بحیرې کیریبین، خلیج میکسیکو او بحر اقیانوس خپلو کې یو ځای کیږي. کیوبا په کال 1902 کې آزاد شوی دی او د بې کچه زیاتو سیاسي غورځو پرځو او د انقلاباتو وروسته پې په کال 1901 شپېتم کې د نامتو کمیونست مشر د فیدل کاسترو په مشرۍ کې کمیونست حکومت قائم شو. د کال 1915 شپېتم نه راپدی خوا په کیوبا د کیوبا د کمیونست پارټۍ حکمرانی قائمه ده. کمیونست مشر فیدل کاسترو په اقتدار کې راتلو سره کیوبا کې په مذهب بندیز لګولی و، خو په کال 1998 کې پوپ جان پال دویم کمیونست مشر فیدل کاسترو سره د خپل ذاتی دعا سلام لرلو له سببه د کیوبا دوره وکړه. د کیوبا اکثریتي کیتولک عیسایانو د پوپ جان پال ډیر په مینه هرکلی وکړو. پوپ د کیوبا په صدر مقام هوانا کې فیدل کاسترو سره په شریکا د کیتولک عیسایانو په عوامي غونډه کې ګډون وکړو. د کال 1998 د پوپ پال د دورې نه پس په کیوبا کې په مذهب لګېدلی سختی نرمه شوې ده او اوس پکې اسلام ډیر په تیزی سره په خورېدو دی. د امریکې مشهورې هفته ایزې نیوز ویک د روانې هفتې په خپله تازه ګڼه کې کیوبا کې د مسلمانانو د آبادۍ د زیاتېدو په موضوع یو تفصیلي معلوماتي مضمون چاپ کړی دی. نیوز ویک د خپل مضمون په شروع کې لیکلی دی چې په کیوبا کې د مذهبي بندیزونو په نرمېدو اسلام ډیر په توندۍ سره په خورېدو دی او دا وخت په کیوبا کې 9000 داسې مسلمانان موجود دي چې د خپل پخوانی مذهب په پرېښودو مسلمانان شوي دي. د امریکې په اټلانټا کې د ایموري یونیورسټۍ د پولیټیکل ساینس پروفیسر مایکل لیو اووینز وایي چې د کیوبا کمیونسټ حکمران پارټي دې مار مذهبونو نه د بندیزونو لرې کولو فیصلې کوي او یقینا چې د دې فیصلو تر مخې به اسلام په کیوبا کې نور ډیر زیات خور شي. د سپین د بارسلونا یو فوټي صحافي جوان الویډو وایي چې په کیوبا کې خو د زړو وختونو د اسلام یا د مسلمانانو سنخې نښانې یا ورسی نشته او د کیوبا خلک د اسلام او د مسلمانانو په حق له ټول معلومات د مسلمانانو ملکونو نه ورغلو طالب علمانو یا مسلمانانو سفارتکارانو سره د ملاقاتونو او د خبرو اترو نه پس حاصلی. د سپین دغې صحافي فوټوګرافر الویډا د خپلې کیمرې په ذریعه د کیوبا صدر مقام هوانا کې د اوسیدونکو مسلمانانو د جون حالات بهر دنیا ته ښکاره کړي دي. د الویډا یو کردار په کال 2015 کې مسلمان شوی عثمان رئیس نومي د کیوبا یو اوسیدونکی دی. دې نو مسلم عثمان رئیس الویډا ته ویلي دي چې د مسلمانېدو نه وروسته زه ځان ډیر آزاد محسوسوم. رئیس د کیوبا په کاماګوی ښار کې اوسیږي. دغلته ده په کال 2000 کې نورو مقامي مسلمانانو سره په شریکه په یو کور کې د مانځه د پاره جماعت جوړ کړی دی. نیوز ویک لیکي چې په کال 1990 کې د کیوبا اوسیدونکي د شمار یو څو کسان مسلمانان شوي وو، اگر که حکومت په دوی ډیر زور ظلم کولو خو دوی د خپل سوچ مطابق مونځ او دس جاري ساتلی وو. یو څو مسلمانان پکې داسې هم وو چې د اسلام باره کې څه لږ ډیر تعلیمات حاصل کړي وو او خپل نور مسلمانان به پې پویول، خو نن سبا هم د کیوبا په دې مسلمانانو کې ډیر عالمان شوي دي او اوس په هوانا کې لوی لوی جماعتونه جوړ شوي دي چرته چې مسلمانان په درنو جمعو کې منځونه کوي. د دغو جماعتونو منتظمین ښځو او سړو ته روایتي اسلامي لباس ویډیا ورکوي او د روژې په بختوره میاشت کې منځګزارو ته په شریکه د الالولو دپاره ګډان ورکوي. نیوز ویک لیکي چې د کیوبا ځایي خلکو د اسلام راوړو نه پس د شرابو او د خینځ خنجر د غوخي خوړو نه توبه کړې ده. د دوی په جون کې د دې بدلون راتلو په کتو د کیوبا نور نور خلک اسلام تر روان دي اگر که د دې رفتار لږ سوړ دی. نیوز ویک د خپل رپورټ په اخیر کې لیکلي دي چې دا لا واضح نه ده چې په 13 نومبر کې د فیدل کاسترو د حق رسیدو وروسته به کیوبا کې په مذهبي سرگرمو کم قسم اثر غورځیږي.
درمن اوریدن خدا وایس اف امریکا دی ریډیو د چین په بیجینګ خار کې سباله د پاکستان او د چین د اقتصادي شهرا په اړه باندې مهمه غونډه کیږي. په دا غونډه کې د پاکستان سلور واړه چې د صوبو کمالا وزیران دی هغه به پکې برخه اخلي او دولسي تحریک مشر سید عالم اسود ویلی دی چې د هیله من دی چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک په دا غونډه کې د پښتونخوا د پاره غوښتنې وکړي او د وړو صوبو اندېښنو ته به په دا غونډه کې پاملرنه وشي. تفصیلات یې اورو د ډیور ریډیو خبریال حمید الله نه.
د چین په بیجینګ ښار کې د پاک چین اقتصادي راهداري په شپږم جیسی غونډه کې د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک ته د مرکزی حکومت لخوا د ګډون بلنه په لومړني ځل ورکړل شوې ده. د دې وړاندې د صوبې حکومت د سی پیک په حقله د یوې داسې تګلارې سره تړل کیږي چې نن پخلا او سبا بیا منور وي. د صوبایي حکومت وزیران په تېرو ورځو کې په سی پیک کې د پښتني سیمې د بې برخې پاتې کېدلو په سر عدالت ته هم تللي وو، خو څېړنکار سید عالم محسود وایي په سی پیک کې لا د پښتني سیمې جایزه برخه نه ده ګټل شوې او په جی سی سی غونډه کې وزیر اعلی پرویز خټک لا دا د پام نه دي غورځول پکار.
ریلوې چې جوړه کې موټروي ته نو ګټې، مثلا موټروي ته خپل هم جوړول شي، نو دا موږ ورته خاص کړې دي. اوس دا ګورو چې په بیجینګ کې زموږ پرویز خټک صاحب کومه توره کوي او که توره ونه کړي، نو بیا به یوازې د پنجابي نه خو ګیله نه کوو کنه، یوازې خو به د چین نه ګیله نه کوو کنه. اوس که تاسو ما مشر کې یا زه تاسو مشر کما او واک درکو او هلته موږ دواړه څه ګټه ونه کړو او دلیل پیش نه کړو، ټیک خبره ونه کړو، نو ګناهګار خو شو کنه.
عمران خان هم دا اونې د ثوابې په جلسه کې پمړه او ټکو کې په وفاقي حکومت ټکونه کړې دي، خو سردار حسین بابک وایي عمران خان د دانلې او کرپشن خلاف احتجاجونه په اسلام آباد کې او په سی پی خپل احتجاج د ثوابې په یو کلی کې ځکه کوي چې پنجاب خپه کول نه غواړي.
او په داسې شکل باندې کمزور شوی چې یو وزیر اعلی صاحب بیان ورکړي وایي یار به زه مطمئن یم، او په دوی مرحله باندې بیان ورکړي وایي زه مطمئن یم. یو طرف ته په هایي کورټ کې تاسو وګورئ د صوبې له طرف نه اتحادي جماعتونو هم هغې سره شامل نه دي او دوی په کورټ کې کیس جمع کړو.
د جی سی سی په غونډه کې د مغربي لارې د پاره درې نور سړکونه منظور کړل شوي دي، خو څېړنکاران وایي د کاریډور په ټولو فائدو او ضروریاتو باندې پورا مغربي کاریډور په واده باندې لا په صوبه کې په سیاسي او لسی کچ بے باوری ښودل کیږي. خو د جی سی سی په غونډه کې د نور صوبو استازي شاملول او د سی پیک په حقلا د معلوماتو ورکولو سنه سخ کاریدونکو نظام مثبت ګامونه دي. حمید الله، وایس آف امریکا.
اگر من اوریدن کو دا وایس آف امریکا ڈیور ریڈیو دے دا امریکہ خارجہ وزیر جان کیری نن دا اسرائیل او دا فلسطین پا اڑا باندے مهمه وینا کوي. تفصیلات به دا وینا کی سوی دا تفصیل دا وایس آف امریکا پر رپورٹ کی منازہ شہید بلاندے کی
ټاکل شوی چې د چهارشنبې په ورځ به د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د دوامدارې شخړې د حل کېدو په تړاو خپل نظر او لید وړاندې کړي. دا موضوع د خاغلی کیری په اصلي پاملرنه کې وخت کله چې هغه په کال 2013 فبروري میاشت کې خپل څوکۍ ترلاسه کړل، خو د څو دوامدارو کلونو د خبرو اترو، ډیپلوماسۍ او ځینې نورو سختو دورو وروسته هم د دواړو هیوادونو ترمیان سولې راوستو کې پاتې راغلی. خاغلی کیری یوازې یو میاشت لري چې د دې تر مخه د ولسمشر باراک اوباما اداري هڅې پای ته ورسي، او که د کیری په مرسته دواړه هیوادونه اسرائیل او فلسطین کوم تړون ته ورسي، نو هغه به یوازې په تصویرونو کې د نوموړي هیوادونو مشرانو سره په خندا د لاسونو او قولونو ورکولو په حال نه لیدل کیږي، بلکې یو څه لاسته راوړنې به هم ولري. خو د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک ټونر وایي چې کیری احساس کوي دا د هغه دنده ده چې خپل پاتې وخت څخه ګټه واخلي او پاتې کارونه مخ په وړاندې بوزي. خغلی ټونر زیاتوي چې دا ډیر مهمه ده چې تل هڅه وشي ټول کارونه مخ په وړاندې لاړ شي تر څو د راتلونکي لپاره رغنده لید کیږدي. هغه وایي دا هم حقیقت دی چې موږ اوس هم غواړو او خپلې هڅې نه پرېږدو چې فلسطینیانو او اسرائیلیانو ترمنځ شخړه دوامداره شي. خاغلی کیری د وینا پر مهال یادونه کړې ده چې هغه د امریکا یو لوړپوري ډیپلومات په توګه دا ځل خوشبینه دی چې سوله به د دغو هیوادونو ترمیان زر تر زره راشي. خو د سیمې هیوادونه په دې هم پوهېدل چې د سولې ترلاسه کولو زیاتره لارې تړل شوې وې. خاغلی کیری وتوانېدو چې په نهو میاشتو کې دننه دواړه هیوادونه دې هوکړې ته ورسوي چې د سولې خبرو ته یو ځای کښېني او ګډون وکړي، او هغه هم په داسې حال چې په غزه کې 500 ورځو دوامداره جګړه وشول چې پکې شاوخوا 2000 تنه فلسطینی وګړي ووژل شول. که څه هم سمو دا وړاندې د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتانیاهو د ښاغلي اوباما سره ډېرې ښې اړیکې لري، خو د دغې شخړې حل لاره یې د شرم وړ بللې او په امریکا یې هم تور لګولی چې په دغه تیر شوي وخت کې د یو فعال او مهم رول لوبونکي برخه یې درلودل.
قدرمنو اوریدونکو، د پولیو د مخنیوي په لړ کې جوړې د ژوند لار ډرامې دغه سلسلې نن ورځ شوې ده. نن د دغه ډرامو لسم پاړکې یا لسم ټوک تاسو ته وړاندې کوو. دا ډرامې ډاکټر نورالبشر نوید لیکلي دي.
د ژوند لار ډرامه وره
شمیم ستړي خونی
زه بس ستړي شم زما یو وخت په خود لرګي دا ډانګورې ده
زه چې تا ته ګورم نټیر خفشم چې ستا دا یو وخت په د پولیو متاثره ده بیا هم تخپل مهنت کې د پولیو ورکرې
دا خو اوس زما میشن دی ځکه چې د ماشوموالي نه واخله تر واده پورې ما ډیر څه اورېدلي دي ډیر څه مې برداشت کړي دي
تا ته به خلکو څه وي
معذوري جینې ته څوک څه وي لارا حسا سکول چم گاونڈ خادے کی امزول سرا لکه چې زیو نیمګړی جنې يم
چې تا ته د امیان دی او پلاران ګوري پکار د جخپل اولادونو ته د پولیو ساس کی ورکی
دا خو زه په کورونو کې میان دو تم ويم چې زه د پولیو بیمارې یو ژوندې ثبوت يم
شمیم زما کور خوراغه مون کر دمو کا
نه ته زه زبوز د خپل کور کارم کوم ځان رسوم
خزا پا مخا دیخا
مننا شکریہ
نووے وا نووے چرتا یہ
خدایا خیر مرزا بیا پا غو سراغی
تا یہ مولی وزین ناورے
وا 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 مرزا تبا تار و غصه کیگی
نانو تا یه مو خبر تقواق سلانه نیستی ها
ایمه پا خفله دی شکری مرزا خدای دی زمان دا پهره لرا خدا را دوه چی سرور خان دا سر رانقی
سرور خان دی سر رانقلی سرور خان می خواب باد بانه اسپک کو مور تا وی چه واویر که نمانم نمانم دا تا پک لات شاویه یا
ولی غصوی
رو پسین خطه وو چه مواصره بده شرمه واده لور رشتهلا درومه باورته ویل یا بسم الله راسا چه درومو
خواه نو او سوی
واصره پاسی راغلو ماته ویه چه شرمه ما لور خو پا یه وقت پا بانده ما زوره ده نور پس پای دو نه خو پس دایه ویله چه اغا ساسکی اغا ساسکی اغا ساسکی ویله ویرکو
دتا گوره ده ساسک وقت تیر ده تا باورته وی کنه چه ده پولی و ساسکی ما شمانو لور کولو کیگی اوس خود شیر محمد لور پیغله ده
یو خمه ده شیر محمد تا هم دیره خو ساکی گی چه ده ظالم ده خپلی ایکی یو لور جوان تا باکو اوس له هر ځای کې جنډا جډا کیږي د سیاحت محافظ پسې خبرې کوي.
وا 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 دا لا څنګه بنی آدم دی د ده په خپل کور کې پیغله لور د پولیو متاثره ده. هی څومره ښکلې ده او رښتې یې ناراضي
په دې خوره له غوسه راغله که نه اومې سرور خان راخ کو و اوس مې شیرمامد ته خیال دی چې ورته ویایم چې وای وړکیا شیرمامد خانه تا لور د پولیو د لاسه ستا د وجه نه غرکه پرکه شوې ده برد تې اخلې و که نه اخلې.
یا میرزا زه به ورپسې ورشم.
نه 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 تا خو بیخي نه منم د صحت محافظ شته دی هغه به یې په خپله ژبه باندې پوی کې ته تشې له درومې.
دا د ډانګورو ټک ټک زما د ژوند حصه ده. زما کور زما خاوند او زما نیمګړی وجود یو سوال دی چې دا چا. زه په خپله یو سوال یم. زما د معذور خپې جواب زما د مور پلار نه پوهی ده چې مالې د پولیو دوه څاڅکي نه دي راکړې. اوس زه کور په کور ګرځم ماشومانو له پولیو څاڅکي ورکوم او والدینو ته دا ویم وګورې زه هم سوال یم هم جواب. کوریشا ټول سوچ دی راله ګډوډ کو.
کوریشا کوری ته ځان خیال کوه سوچونه مه کوه دا سپی ډیر خطرناک دی.
سرور خان کاکا زه د صحت محافظ یم سپی به غاپی خو کاروان به خپل سفر جاری ساتي.
خیال کوه.
خجی
زرغونی لگا ادرے گا ماشومانو تا گورم ما تے خپل ماشوموالی را یاد کو.
دا ماشومانو دا چوٹے وقت خو بیا ډیر خون کئی او گورا دا ماشومانی جنکے سنگا منڈی وی
آو منڈی وی. زرغونی زمان وقت پلو امزولو جنکو منڈی والی زبا ډیر خفا کی دم ما با ورتوی ادرے گے او اخوی با خندل
دا یو ماشوم خدا دا زمون طرف ترالا.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
دست خپ ولی ها
دا خو شوی دا
دروغ ورته مو زرغونی
نه دا ولی ها ست د خپ پس
دا مال مور پلار د پولیو ساس کی نورا کړي چې څوک د پولیو ساس کی ناخلی نو د اغوی د بدن یو نه یو حصہ متاثر شي. لازمی نه ده چې بیمار شي او که د پولیو جراثیم په حمله وکانو د کی قوت مدافعت نه ای
تا پولیو ساس کی چولی دی کنه.
شاباش دغه شان
رازه شیمیم رازه چیزو.
زرغونی دا سوال په ما هر څوک کوي دا ولی دا څنګه زورت ویم چې مالې د پولیو ساس کی نورا کړي
دا پختنی بندر ډیسټرب کوي
خو زویم چې دا پختنه زما د والدینو نسوک وکي چې تاسو د پولیو ساس کی ولی نور کړي.
ماستر سیب ته زما خبره خو اوره کنه.
نه منم سرور خانه چې د خولې نه د بله خبره و نرم. نه منم استاد اغه دغه نه منم. بس
ماستر سیب په ما خو د صحت محافظ خبرو سر وګرځاو.
د صحت محافظ څه شی؟
اغه پولی ورکره چې د سور کمر نه دلته د احمد خان په زوی واده شوی ده.
خا خا نو هغوی څه ویایي؟
ما چې د هغې حوصلې ته وکتل بیا مې د هغې د حوصلې ډکې خبرې واورېدې نو خدای شته چې د عقل یې راله سم سر لره اوس
خبره وکړه څه دونیا ویایې.
د صحت محافظه په ډانګورو را روانه وه سپي ورته خوله اچوله ځان یې دې بچ کو خو هغې چې دا ووي سپي به غاپي او کاروان به روان وي نو ما وی چې هی د نر بچی.
د نر بچی دې وپېژندل که نه؟
زما د سترګو نه خو د صحت محافظه نه خوا کیږي چې هغه په مازور خپل ماشومانو پسې ګرځي ساسکي ورکوي.
ښه سرور خانه ته ماته دا ویایه که نه چې دا د مور او پلار دپاره د عبرت دی او که نه دی؟
بالکل منم. مارسر صاحب راځه چې شیرمامد له ورشو اول خو یې ښه ملامته کړو چې تا د لور سره په ماشوموالي کې دا سلوک ولې کړی دی او بیا ترې رشته وغواړو.
دا منم منم بالکل یې منم.
ډرامه تاسو ورېده. په دې کې آوازونه سلما جهانگیر، نورانشا طوفان، ناهید جهانگیر، زاهد تنها او سید رحمان شینو.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی قدمونه اوریدونکو سوم باندې کوي. یو اداریا چې د امریکې د حکومت نظر تاسو باندې کوي.
امریکا د پریس ازادي د جمهوریت حکمرانۍ یو ډیر اهم جز تصور کوي، خو د بدقسمتۍ نه د دنیا په ډیرو سیمو کې هغه خلکو پریس د خپلو انتقامي کارروایو هدف کړی دی څوک چې په جمهوریت عملونو کې د پریس د ازادۍ نه ویرې اخیستې دي. د صحافیانو د تحفظ کمیټه په ګرد دنیا کې د بندیوان پرتو صحافیانو د شمیری راغونډولو کلیزه رپورت کې ویلي دي چې د کال 1990 نه راپدې خوا چې کمیټه د بندیوان صحافیانو په حق له د معلوماتو ساتلو کوم عمل شروع کړی دی، په دې ټوله موده کې سخت کال د هر وخت نه زیات صحافیان بندیوان پراته دي. د روان کال د دسمبر د لومبی تاریخ نه پس ټول کال کې 201 کم شپېته صحافیان په جیلونو کې پراته معلومه شوی دي، هر کله چې په کال 2015 کې د دوی شمیر یو کم 200 و. په ګرد دنیا کې د بندیوانو ساتلې شوو صحافیانو د کل شمیر درېمه برخه صحافیان په ترکی کې بندیوان دي. ترکی په جولای کې د ناکام فوزی بغاوت وروسته د صحافیانو خلاف کارروایۍ توندې کړې دي. ترکی دا وخت د ملک د مخالفه سرگرمو په تورونو کې یو اتیا صحافیان جیل ته اچولی دي. دین علاوه د سلو نه زیاتې خبری ادارې بند کړې شوې دي. د صحافیانو په جیلونو کې د ساتلو مسله عالمی ده، او په دې ناوړه عمل کې چین، مصر، اریتریا او ایتوپیا شامل دي. د کال 2008 نه راپدې خوا ایران سخت کال پړومبی ځل د صحافیانو د بندیوان ساتلو د بدترینو 15 ملکونو د قطار نه بهر دی، او هغه ځکه چې د کال 2009 د انتخابونو وروستو چې کم صحافیان سزا کړی شوي وو هغوی خپلې سزاګانې تیرې کړي دي او اوس خوشې کړی شوي دي. خو بیا هم ایران کې نن هم د پریس مرای خپا ساتلی شوې ده او صحافیان جیلونو ته لیږلی شي. په دوی کې یو فلم ساز کیوان کریمی هم شامل دی، چاته چې د سیاسي رشوت په موضوع د خپل جوړ کړي دستاویزي فلم په سر د یو کال د قید او د 223 کوړو سزا اورولې شوې ده. عام طور سره هغه حکومتونه د پریس مرای خپه کوي کوم چې د رای خیال او د صفا ستره حکمرانۍ په حق له صفا خبرونه اوریدل او لوستل نه غواړي. امریکا به د صحافیانو د تحفظ دپاره او په آزادو معاشرو کې د دوی د کردار او د رښتیا خبرې د ملګرتیا په سر د دوی د حفاظت دپاره خپله خوله پرانستې ساتي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.